متسین راپور واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل له پخوا راهیسې روان دي او د جمهور رئیس اشرف غنی له لارښوونې سره سم پر مخ ځي. د دې وزارت امنیتي مرستیال محمد ایوب سالنګي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو لړۍ په جدي توګه پر مخ روانه ده.
وزارت داخله بالا از این پروسه کار میکنه جزء وظایف روز
د کورونی چار وزارت پر دې پروسه کار کوي. دا د دې وزارت ورزنه کار دی او په یو دورانی سیستم کې شامل وو. کوم لارښوونه چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مقامات لخوا راکول کیږي پښته د قانون حیثیت لري او اجرا کوي.
په دې ورستیو کې جمهور رئیس غنی لوالیانو او امنیتي مسؤلینو سره په لیدنه کې تاکید کړی چې د سیمه ایزو پولیسو قماندانان باید تجربه لرونکي کسان وي. خاغلی غنی دا هم ویلی چې د سیمه ایزو پولیسو د اصلاحاتو پروسه او د پولیسو په چوکاټ کې به د هغوی تنظیمول تر شپږو میاشتو پورې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو څو کلونو راهیسې له سیمه ایزو پولیسو او د دوی د قمندانانو له چلند شکایتونه کیږي. ځینې خلک دا هم وایي چې په ځینو سیمو کې په خپله سیمه ایز پولیس په نامنیو کې ښکیل وي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون ځینې غړي د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل مهم ګڼي او وایي چې د کورنیو چارو وزارت باید دا کار پخوا تر دې کړی وي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح آزادي راډیو ته وویل چې د دغو اصلاحاتو راوستل به امنیتي ستونزې کمې کړي.
اصلاحاتو ته ضرورت دی، دغه اصلاحات باید زر تر زره راولي چې ولس سره یو لوی مشکل سره مخامخ دی. انشاءالله په دغه اصلاحاتو سره 50% نامنی مشکل اوسنی وخت کې مونږ ختمولی شو.
کارپوهان وایي سیمه ایز پولیس د ملي پولیسو او ملي اردو له ځواکونو سره یو ځای په ځینو سیمو کې پر امنیتي فعالیتونو بوخت دي. له مخالفینو سره په نښتو کې مر ژوبله هم وراوړي، خو کله ناکله د خلکو د ځورونې سبب هم ګرځي. دوی وایي د دې علت له قانون او صلاحیتونو څخه د دوی بې خبري ده او په کار ده چې دغه نیمګړتیا یې پوره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د کرکټ 15 نړیوالو یوریزنیو سیالیو لړۍ پرون د افغانستان په بریا پای ته ورسېده. افغان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په تاریخ کې د دویم درجې غړیتوب لرونکې لوبډنۍ ټیم دی چې د نړیوالو یوریزنیو سیالیو لړۍ کې د کرکټ د نړیوالې شورا له بشپړ غړیتوب لرونکې لوبډلې څخه دا لوبي وګټلې. اجمل اند کرکټ بورډ له اجرایی رئیس نسیم دانش سره د دې بریا په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې څنګه وتوانېدل چې دومره قوي ټیم ته ماتې ورکړي.
ډېره زیاته مننه ټولو هیوادوالو ته او تاسو ته او ټولو افغانانو ته د دې لویې بریا مبارکي وایم. کوم پلان چې لوبډلې ته ورکړل شوی و، پلان لوبډلې په ډېر ښه طریقه سره هغه پر مخ بوتلو. په میدان کې هغه خپل ځیرکتیا وښوده. لوبډلې په خپل د بیټینګ یا د توپ وهنې په برخه کې او د توپ اچونې په برخه کې او د توپ نیونې په برخه کې په زیمبابوې کرکټ لوبډله باندې بېخي حاضر وو او په ټولو برخو کې د دوی څخه زمونږ لوبډلې ښه لوبه ترسره کړه. ځکه چې کوم بیګا پلان انجمام الحق د زمونږ ملي روزونکی د لوبډلې هغه ورکړی وو، هغه پلان یې په صحیح توګه عملي کړو او دغه بریا یې لاسته راوړه.
تاسو د دې لوبونه څو ګټلې دي او وروستۍ نتیجه یې څه وه؟
بالکل، دغه پنځه لوبو څخه درې لوبې چې هرې لوبډلې وګټلې د هغه دغه د دې لوبو اتل شول. نو هغه و چې افغانستان درې لوبې وګټلې او زیمبابوې دوه لوبې ګټلې وې او موږ دا د اتل ولې جام موږ ترلاسه کړو.
ښاغلی دانش، آیا مخکې مو هم د کرکټ د نړیوالې شورا له کوم بشپړ غړي نه په دومره توپیر باندې لوبې ګټلې وي یا دومره بریا مو ترلاسه کړې وه؟ کنه دا لومړی ځل دی.
نه، دا لومړی ځل د افغانستان په تاریخ کې، بلکې د کرکټ په تاریخ کې چې دی یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکی هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي، یو سیریز ګټي، یو کپ تی نه غوړي خپل ملک نه. دا د کرکټ په 200 کلن تاریخ کې لومړی ځل دا. نه دا چې پخوا به کوم لوبډلې تر سره کړې وي، افغانستان تر سره کړې وي، خو افغانستان دا غد دنیا ته وخدا چې مونږ کوم لوبډلې یو او دا لوب به صرف د لس لوبډلو په منځ کې پاتې نشي. نو دا افغانستان د کرکټ نړیواله شورا ته دا وخدا چې باید د افغانستان او ایرلند د ټاپ یا پرمختللي دوه هیوادونه چې په دوهمه درجه کې ډیر ښه پرفارمنس کوي هغه باید دوی راجی کی او د بشپړ غړیتوب سره یو ځای کی.
دانش صاحب، دام راته وایي چې له زیمبابوې څخه په دې لوبو کې د درې لوبو د ګټلو بریا به
په افغانستان کې د کرکټ پر راتلونکي څومره اغیز ولري او همدارنګه ستاسو د ټیم لپاره به څه امتیازات له ځانه سره ولري؟
بالکل، دغه لوبې ډېرې غټې لوبې وي او دغه د دې امتیازونه بیخي زیات کېدای شي. یو خو دا چې ټول دوهمه درجه هېوادونه به اوس جګې سترګې په سی سي کې یا په جنرل یا په عمومي میټینګونو کې د سی سره په جرات سره ویلی شي ټول اسوسیت ممبرونه چې مونږ فل ممبر ته سیریز ممکنه ګټلې ده. افغانستان دې نه مخکې بنګلادیش ته ماتې ورکړې وه، زمبابوې ته ماتې ورکړې وه، امونګه پاکستان ته ماتې ورکړې وه، خو داسې یو لړۍ د لوبو منوتې نه ګټلې. نو اوس آی سی سی هم باید د خپل بودیجه کنسیډر کړي، دوباره یو نظرثانی وکړي چې دغه اسوسیټ ممبر ته یا دوهمه درجه هېوادونو ته باید څومره پیسې ورکړل شي. او زه مطمئن یم چې دوی به په دې باندې نظرثانی وکړي. همدغه شان زمونږ په افغانستان کې د کرکټ لوبې د پرمختګ لپاره هم یو شین سیګنل و د ټولو هېوادوالو لپاره چې کرکټ زمونږ ډېره ښه آینده لري. همدارنګه زمونږ پروپوزل به اوس د نړیوالو غټ غټ شرکتونه قبولي کړي، ځکه دوی اوس مونږ ته شاید ډېر غټ غټ کمپنیان لاس وغځوي چې مونږ ستاسو سپانسرشپ کوو.
د خیبر پښتونخوا په شمال لویدیځ کې د ټانک شارګي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو په دې سیمه کې د یوې پوځي تعمیراتي کمپنۍ یوویشت کارکوونکي تښتولي دي. چارواکي وایي چې دا کارکوونکي د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او په دې سیمه کې د یوه سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیوی شفق راپور واورئ.
نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیځ په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د یوې پوځي تعمیراتي شرکت اف ډبلیو او یو کارکوونکي تښتولي دي. د ټانک یو ځایي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې نامعلومو مخ پټو وسلوالو دا کارکوونکي د جمعې په شپنا وخته د ټانک واڼه پر لویه لار لنیلي کچ سیمې څخه تښتولي دي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. ټانک د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړېدونکی ګوملزام برېښنا ګوټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې پټان کې د مزدورانو د تښتونې د پیښې په اړه وویل.
دغه مزدوران د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغه سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروجیکټ برخه ده. په دې کې دغه یو ویشت مزدوران یو کار کوي چې د پنجاب تعلق لري. دغه چې کله بیرته د چوپین وروسته ماښام را روان وو په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس علاقه ده، د همدنه نامعلوم کسانو اوچت کړي دي. دغه یو فوزي کمپنۍ ده که نه مخکې هم دلته چې کوم ګوملزام باندې لکه څه انجینران تښتول شوي وو، بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول، اوس وسلوالو لخوا مړه کړی شول. نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده او یو لوی ډیم دی. دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده، خو دغه کسان په مخام په تیاره تښتول شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکوونکي تښتولي، بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي او وسلوالو د بېلابېلو پروژو د کارکوونکو په ګډون امنیتي سرتیري هم تښتولي چې بیا وروسته د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره تبادله کړي او یا هم وژلي دي. په عین حال کې د ټانګ سیمه ییزو دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د تښتول شوو کارکوونکو د موندلو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي، خو تر دې دمه یې لا کومه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ټانګ ځایي دولتي چارواکو سره وغږېږي، خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شو. دا یادونه وړ ده چې له ټانګ څخه د اف ډبلیو شرکت د کارکوونکو د تښتونې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو پاکستاني طالبانو تحریک مسعود ډلې د هغو شپږ تښتول شوو حکومتي کارکوونکو ویډیو خپره کړې وه چې څه موده مخکې له کلا سیف الله څخه تښتولي وه.
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونۍ په پروګرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې اوسي او د اوکراین په اډیسا ښار کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. له دې په واورو چې دغه شونځي فکر څرنګه د دې ذهن ته ورخلی دی. شغله جانې، تاسو څرنګه دغه ابتکار وکوسي افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې یو تر اخله ما د کال دوران کې ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دې مسلمان چې دوی په پښتو او په فارسي باندې نه پوهېدل، لیکل او وطن خو دې لري خبره وا او خبرې چې کول هم دې مشمانو ستونزه ستونزه پکې لرله پر سي باندې راځل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولای شي، ځکه چې دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل، نو هلته کتللي وای که دوی نشو کولای چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي. نو زما پند ښه خبره به نه وه، نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانیستل لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو، بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم، له سلو زیات شاګردان لري او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورکوي، یوازې خو موږ غوښتل چې د دوی ځوان مضمونونه هم ولري د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومانو په لاسره ترخیر یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا موږ له ځانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولی من هیله وکړه چې زه درس ورکم، مګر دا چې ما خپله هم په پښتو باندې درس کم ویلی دی، نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکي ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکي شمه، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په حیث کې نه هم کله همداسې ورځم او دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نوښتګار هم بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن کې کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه شی لولئ؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له طب فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوستا، هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یوه ورځ خپلې هېوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه د ازادي راډیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیست.
متاسفم مننه.